24 ساعت. د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته موزون ریاست نوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کوو. د امریکا د عدلي وزارت وای پولیسو هغه افغان نیولی چې غوښتل د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د انتخاباتو په ورځ بریت تر سره کړی. د عدلي وزارت پرونسیشن بی ویل و ویش کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې یا اف بی آی پولیسو سره په تحقیقاتو کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی و او د دغې ډلې په ملاتړې د ټاکنو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د پولیسو په خبره توحیدی وروسته له هغې ونیو چې اوتومات وسله یې اخیستی او افغانستان ته یې د خپلو ماشومانو او میرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټکټونه کړي وو. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبانو سره محکمې په تخار ولایت کې پر دریو کسانو د تعزیري سزا او د عملي کولو خبر ورکړی دی. دغې محکمې په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي چې د دوو ښځو په ګډون یې درې تنه نن چهارشنبه په فرخار ولسوالۍ کې په عام محضر کې په درو وهلي دي. پایله مې کړه غلی چې هر یو دغه کس د دوی په ټکو د زنا په تور نه دېرش درې وهلي او حکم یې د فرخار ولسوالۍ ابتدایي محکمې ورکړی وو. د طالبان حکومت تر دې وړاندې هم تورنو کسانو ته ورته تعزیري سزاګانې عملي کړي چې له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې روغتیایي سرچینو منلې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د دریو غړو مړي او دولس ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د پښتون ژغورنې غورځنګ په حواله ویلي چې فعالان د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل یا ټپیان شوي. تر دې وړاندې په خپله پښتون ژغورنې غورځنګ هم ویلي چې د خیبر زولې په ریګي للمه کې د پولیسو په مستقیمو ډزو کې درې غړي وژل شوي دي. د خیبر انتظامی او د پولیسو او پولیس الله د پی ټی ایم او د عیني شاهدانو د دغو ادعاو په غبرګون کې څه نه دی ویلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 11مه د خیبر په جمرود کې د پښتنو قومي عدالت په نوم درې ورځنۍ جرګه را بللې ده چې د غورځنګ د مشر منظور پښتین په وینا لسګونه زره کسان به پکې ګډون وکړي. که څه هم د پاکستان حکومت په وروستیو کې د پی ټی ایم پر فعالیت بندیز لګولی خو پښتین ویلي دا جرګه به هرومرو جوړوي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې. د ازادي اروپا د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغو خبرو یوه برخه احتمالا د اسرائیل لخوا پر ایران د تېرې اونۍ د برید د ځواب پر پلان راوڅرخي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې پر اهدافو بریدونه ډېر کړي دي. حزب الله چې یوه سیاسي او پوځي ډله ده، امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لست کې شامله کړې ده. حزب الله د لبنان په پارلمان کې غړي لري او د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري. ایران تېرې اونۍ د حزب الله په دفاع او په تېره بیا د دې ډلې د مشر حسن نصرالله د وژنې په غچ کې پر اسرائیلو د توغندیو یوه پراخه حمله وکړه او اسرائیل هغه مهال ایران ته د غچ اخیستنې ګواښ وکړ. د ایران د هوایي مدافع سیستم نن چهارشنبه وختي د روسیې د 22 بی پیلوټ الوتکو له ډلې یوشت شنډې کړې دي. دغه بی پیلوټ الوتکې په پلازمینه کیف او دیساو فینیسیا سیمو کې راغورځول شوې دي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزارت هم ویلي چې په خپل فضايي حریم کې د اوکراین 30 بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اوکراین دغه الوتکې د روسیې په بریانسک، بلګورود، کورس، کروستوف او کرسنودار سیمو او آزوف سمندر کې له منځه وړل شوې. روسي چارواکو ویلي د الوتکو ټوټو مرګ ژوبله نه ده اړولې. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د امریکا د عدلي وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولې چې غوښتل د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د انتخاباتو په ورځ برید وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي په افغانستان او سیمه کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې داعش ګواښونه جدي بولي.
So our most critical interest when it comes to
Afghanistan ki zamuk tar tolo muhiman de khmada wa da che da hewat his club ya da mutahida ya na to parwan de da tragiriz ubridun da file zayin shi
Taliban kawale shi mumkina gwa khun al manzi yusi ya irada lari
استخباراتی د تروریزم ضد داسې بنسټ طالبان نشو جوړ کړی چې هغه کې د تروریزم ضد متخصصین وي او دغه ګواښونه وټاکي یا تثبیت کړي او د ګواښونو په مقابل کې تدابیر اتخاذ کړي.
د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن د کندهار په تخته پل ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغي د خپرېدو خبر ورکړی. یو شمېر افغان سوداګر وایي غلام خان بندر پرانستی دی خو بیا هم پکې ډېرې ستونزې شته.
ما یا موټر تقریبا دریش پیدل ته پاره کې ولاړ و او دوه ورځې په قطار کې ولاړ و. کله سیما مال په خبر ته ورسېدو کېشتون پیسې پرانه کړې.
ازادي رادیو او ریډیو د خبرونې لومړی موضوع ته د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې اف بی آی هغه افغان نیولې چې په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش نه الهام اخیستی و او غوښتل چې د امریکا وبخښي. د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو د انتخاباتو په ورځ چې ټاکل شوې د نومبر په 15 نیټه ترسره شي برید ترسره کړي. دغه وشت کلن افغان نصیر احمد توحیدی نومیږي چې د امریکا د عدلیه وزارت په وینا غوښتلې په دغه برید کې یو شمېر خلک په نښې کړي. تورن کس د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا په اوکلاهاما ښار کې نیول شوی. تفصیل له اسدالله لودین څخه اورو.
د امریکا د عدلیه وزارت وایي نصیر احمد توحیدی د پښتنو ګرویګنو پر مهال منلې چې د او د همدې پلان یو ملګري یې غوښتل راتلونکي میاشت د امریکا د ټول ټاکنو په ورځ یوه حمله وکړي او خپل هم د پټکو شهیدان شي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په وینا دغه خبرې د تورونو په هغه اسنادو کې لیکل شوی چې عدلیه وزارت د همدې قضیه په اړه چمتو کړی دی. توحیدی چې د 2021 کال په سپتمبر کې د اس آی وی یا ځانګړي ویزې په مټ امریکا ته تللی وو په دې وروستۍ اونیو کې د خپل پلان شوی حمله په کار کې پرمختګ کړی وو. د راپور له مخې هغه دوه کلاشینکوفونه اخیستي وو، د خپل کورنۍ اشتمنی پلورله او میرمنې او ماشوم ته یې د افغانستان یو طرفه ټکټ کړی وو. د داعش له افکارو متاثره شوی دغه افغان داسې مهال نیول کیږي چې د امریکا د فدرالي څېړنو اداره په متحده ایالاتونو کې د سختدریزو د احتمالي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه لري. دغه ادارې د سه شنبې په ورځ ویلي د ترهګرو ځپل لا هم د اف بی آی یو لومړیتوب دی او دوی به له هرې لارې کار واخلي چې د امریکایانو ژوند خوندي کړي. د توحیدی د تورونو په اسنادو کې هغه انځور ځای په ځای شوی چې ویل کیږي د توحیدی دی او هغه د خپل لور په ګډون دوه ماشومانو ته لمر ګروسته د شهید د اجرونو ستاینه کوي. دوی هغه مهال د اف بی آی دام ته ولویدل چې کله یې پر فیسبوک د شخصي توکو د خرڅلاو اعلان کیښود. اف بی آی هغه مهال ورته یو جاسوس معرفي کړ چې ورسره خبرې وکړي او اړیکه ورسره ونیسي. وروسته همدې جاسوس خپل یو بل همکار دغه کس ته معرفي کړ چې ګواکې د وسلو سوداګر دی او د افغان له همدې کسه دوه کلاشینکوفونه اخیستي دي. چارواکو ویلي توحیدی د داعش له تبلیغاتو استفاده کوله او د داعش اړوند یو خیریه بنسټ سره یې کار کاوه. د اف بی آی په وینا توحیدی له هغه کس سره هم اړیکه نیولې چې سخت دریځۍ ته د لیواله کسانو په استخدام کې یې لاس درلود. د امریکا عدلیه وزارت د حمله په پلان کې د توحیدی شریک نه دی معرفي کړی، خو ویلي دي چې نوموړی یو افغان او د توحیدی د میرمنې ورور دی. توحیدی د دوشنبې په ورځ وروسته تر هغه ونیول شو چې اردر شوي دوه کلاشینکوفونه او مهمات یې ترلاسه کړل. د هغه او خی هم نیول شوی خو هویت یې ځکه پټ ساتل شوی چې عمر یې کم دی. پر توحیدی د داعش د مادي ملاتړ او یوې توطیې تور پورې دی. داعش د متحده ایالاتونو لخوا د بهرني ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د دغه تور جزا تر شلو کلونو پورې زندان خودل شوی دی. هغه د سه شنبې په ورځ په محکمه کې له راڅرګندېدو وروسته توقیف خونې ته لیږدول شوی، خو معلومه نه ده چې مدافع وکیل لري او کنه. د اوکلاهوما ښار په څنډه کې د هغه کور په انګړ کې چې دوه پوړه لري او ویل کیږي چې د توحیدی دی د خرڅلاو اعلان نصب شوی دی. اسوسییټډ پریس لیکلي هغه میرمنې چې ځانې د توحیدی ښځه بللې له دوی سره له خبرو کولو ډاډه کړې ده. بل ورته شاون وان ډایور چې له افغانستانه د افغانانو د تخلیه دی او ائتلافي پروګرام مشر دی ویلي پر توحیدی لګېدلې تورونه جدي دي، خو په وینا یې دا انفرادي قضیه ده او د یو کس پر سر باید ټوله ټولنه ملامت نه شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د عدلیه وزارت وایي هغه افغان نیولې چې غوښتلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ برید ترسره کړي. بل خو د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان او سیمه کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونه جدي ګڼي. د دې وزارت د ویان مرستیال په یو خبري غونډه کې ویلي امریکا د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره لوړې وړتیاوې هم لري. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له افغانستان نه د داعش او القاعده د ګواښونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي امریکا په سیمې او افغانستان کې د القاعده ګواښونه جدي ګڼي. د یاد وزارت د ویان مرستیالې سابرینا سنگ پرون په یوه خبري کانفرانس کې په افغانستان کې د القاعده د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل امریکا د دې ګواښونو د مخنیوي لپاره ډېرې لوړې وړتیاوې لري. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پاتریک رایډر هم د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال د هغو څرګندونو په اړه چې امریکا د داعش خراسان څانګې او القاعده د څارنې لپاره خپله وړتیا له لاسه ورکړې ویلي وه چې دوی په افغانستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره قوي استخباراتي وړتیا لري. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر هم پرون په یوه خبري کانفرانس کې په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو پر وړاندې د امریکا د مبارزې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکا د خپل او د خپلو متحدینو په وړاندې د هر ډول ترهګریزو ګواښونو په وړاندې خورا بیداره دي. نوموړي زیاته کړه
So our most critical interest when it comes to
Afghanistan ki zamuk tar tola muhim andekhna da wa da che da hewat his kala bi ada mutahida ya na to parwandi da tarahgiri zubriduno da file zayin shi aw muk da mutahida ayalat aw da haqid mutahidino parwandi da har dawl tarahgiri zugo khuno parwandi khora o khiyariyo
پورته وخت کې د پوزي او امنیتي چارو کارپوهان په افغانستان کې د القاعده په ګډون د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه د امریکا او نورو هیوادونو اندېښنې پر ځای بولي او وایي د طالبانو حکومت د دوی پر وړاندې د مبارزې وړتیا نه لري. په تېر جمهوري نظام کې د وسلوالو ځواکونو عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته وویل
طالبان د دو سره ښکیل دي او د دونه مطلقا متاثره دي د ایدیالوژي د لحاظه او د تیرو ګډو کړنو له لحاظه. طالبان د دې واک ځواک ظرفیت هوډ نه لري چې وشي کولای د تخصصي لحاظه د دغه پرمختګونو او کړنو مخنیوی وکړي. استخباراتي د تروریزم ضد داسې بنسټ طالبان نشو جوړ کړی چې هغې کې د تروریزم ضد متخصصین وي او دغه ګواښونه وټاکي یا تثبیت کړي او د ګواښونو په مقابل کې تدابیر اتخاذ کړي.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د فعالیت اغیز په هکله وویل
پاینده که هم در افغانستان متاسفانه در خطر موجود ده چه نه تنها چه افغانستان با یونزل بیاده دیگه دلو ده موجودیت قربانی کیگی بلکه منطقه و نرهی طبعه هم اثرات رسیگی اما متاسفانه قیمت و قربانی با یونزل بیا افغانان ورکوی
دا اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا د مرکزي قومندانې پخوانی قومندان جنرال کین فرانک مکینزی د اکتوبر په اوومه نیټه ویلي وه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپلې وړتیاوې بېرته رغولي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد د دې اندېښنو او څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې تر دې د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه د هېوادونو د اندېښنو په ځواب کې په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هېڅ هېواد پر ضد نه کارول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش او القاعده د موجودیت او د پیاوړي کېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په خبر کې پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم پر غړو په وروستي برید کې د دې غورزنګ درې غړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. مخکې مې د مشال راډیو له ایډیټور داود خټک سره په دې ارتباط خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې وروستي د مرګ ژوبلې ارقام څومره دي.
دغلته ټاکل شوی و چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو لسم د اکتوبر په یو لسم باندې یو غونډه وکړي، نو دا نن هم نن دغلته د پولیسو لخوا په خلکو باندې ډزې شوې دي او د دې ډزو په نتیجه کې درې کسان وژل شوي دي. چې هغه په هسپتال کې زمونږ خبریالانو هغه کسان تصدیق کړی چې درې کسان وژل شوي دي او دولس نور کسان چې دي هم د دغه ډزو په نتیجه کې هغه په هسپتال کې دا وخت زخمیان پراته دي. نو دغه دغه
شوی چې ولې ډز شوی دی، آیا غواړي چې د دې پی ټی ایم غړي را نشي دغه لوی جرګې؟
د ډزو علت دا دی چې د څو ورځې وړاندې د پاکستان مرکزی حکومت پی ټی ایم ناقانونه تنظیم اعلان کړی دی او بیا دوه شپې مخکې د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دغه سیمه کې په غونډو باندې بندیز لګولې. نو پولیسو پی ټی ایم له دغه ځای نه منع کړی ویل چې تاسو دلته غونډه مکوي او غي موجودونه د دزو یعنی اوس ابتدایي علت چې هغه دغه خود
لري د چې د 18 د اکتوبر 2 ورځې وروسته دغه لوی جرګره بلل شوې ده په د خیبر په جمرود کې دا او پی ټی ایم هم د پاکستان حکومت غیر قانوني اعلان کړی فعالیت منع کړی دی آیا دا لوی جرګه تر سره شي
حتمی سویل ممکن دي ځکه چې حالات اوس هم الته ډیر کړکې چندي خو دا امکان لري چې جرګه اوشي خو په اغه صورت کې ودا جرګنی څنګه چې دی مخکنه پلان کړی و یعنی اغه عمر لوی جرګه به ونشي یو وړغونه کې دی شي چې وړ شان جرګه اوشي ځکه چې پولیس هم په هر صورت کې دا منې کول غواړي او پی ټی ایم په هر صورت کې دا جرګه کول غواړي خو بل خو د پولیسو له خوا د غډزي وشوې د حالات تاو تاریخواله اوس هم خډیر زیات موجود دي نو زه فکر کوم چې امکان لري جرګه اوشي تر څه حد پورې ځکه یو ورځ پکې پاتې ده خو اغه حساب سره به ونشي په کوم حساب سره چې دا پلان شوی و
لن کرته وای چې پی ټی ایم د پاکستان د حکومت ورسته پریکړه چیلنجولای شي
پی ټی ایم چیلنجولای شي په عدالتونو کې او زه فکر کوم چې د پیښور په عدالت کې دا چیلنج شوی هم ده
زمونږ د مشال رادیو ایډیټور داود خټکل پاکستان سره تړلی وي بل موضوع کتم کې یو شمېر افغان سوداګر وای په غلام خان بندر کې د لویو موټرو د ګڼې ګوڼې او د پاکستان له لوري د ځینو محدودیتونو له کبله د مالونو په صادرولو کې له ستونزو سره مخ دي نور به د نجیب الله خیل په راپورټ کې واورو
سره لدې چې د غلام خان پر بندر دواړو لور ته د بارونو کوموټر او تک او راتک موجود دی او یو بل لور ته مالونه لګول کیږي خو یو شمیر افغان سوداګر دا بهیر ورو بولیا وای په نوبت کې سلګونه موټر ولاړ وي ولې د ورځې په جریان کې لګو موټر د تک راتک اجازه ورکول کیږي یو تن سوداګر فیض محمد چې پاکستان تنګور صدروی مشال راډیو ته ول
نو بل ورځ ما یو موټر تقریبا دریش پیدل ته پاره کې ولاړ او دوه ورځې په قطار کې ولاړ و کله چې ما مال په خبر ته ورسېد باندې تمام نو تقریبا مال خاص لاله دي کشتون پیسې پرانه کړې موږ دې نه دا خواهش ته چې دوی باید موږ ته یو په ګمرکات کې تیزوال راولي بل په بارډر کې تیزوال راولي
افغان سوداګر داستون زه هم یادوي چې کله ناکله په سیاسي مسایلو د دواړو هیوادونو ترانزیتي لارې وتړل شي یو بل سوداګر سید احمد چې د لوګر اوسیدونکو دی وایي
موږ دا غوښتنه دواړو ملکونو کوو چې موږ ته بارډرونه خلاص کړي باید دا موږ د سیاست ښکار نه شي او موږ ته ترانسپورټ لارې ستاسو شي او موږ خپل جته مال نه ورسو اوس پرې او تجارت او روپۍ پیدا نه کړي د دلته راشي درې څلور شپې وکړي واپس خالي کړي ټول مالونه خراب شي
پاکستان ته د ډبر اسکرو ډیر صادرات هم د غلام خان پر لار کېږي د ډبر اسکرو دی اولوی گاډي ډریور زاهد الله وویل
مشکل خدا غدا چې ول سوز کی چې ولاړ یو د کولې موټر او اوس د ټول موټر د غری دي سبزی واده وي تاسو ودرېږي دا خو سیزن دی دا په دې شپه میاشتې به و میاشتې به د غو داسې ترتیب جوړ کړو چې سل گاډي سبزی تل نه پکاره چې 50 گاډي سره کوله پرې خوای دا اوس موږ ول سوز دا پیسې ختم شوې ارسونه مخلاص شو
بلوري ته په خوښ کې د سوداګرۍ او پنګونې ادارې چارواکي د غلام خان پر لار هم ځینې وخت سوداګریز توکو په وړلو او راوړلو کې ستونزې مني دوی زیاتوي د اوس لپاره دواړو لورو ته د موټرو انډولي ستګوراته کیږي خدا چې په افغانستان کې د میوو او سبزیو موسم دی نو په کار دي چې د صادراتو بهیري چټک شي د یادې ادارې مشر نواب امیرزی وویل
د زمین چارواکي چې د دې لارې مسؤل دي دوی ته هدایت وشو چې موږ ته آرډر دی چې تاسو موټر به دوه ورځې نه راځي موږ به درځي ولې په مقابل کې افغانان ورته وویل چې که چیرې تاسو غواړئ چې انډولي نړیوالو قوانینو د ترانزیتي قوانینو او نړیوالو تجارتي قوانینو په چوکاټ کې موږ تجارت وکړو زموږ مالونه به هم درځي تاسو ځکه زموږ مالونه تازه میوې او سبزیجات دي او د دوی مالونه وریجي او سیمټ یا نه خرابېږي
کڅه هم د غلام خان بندر لاره د افغانستان د نورو بندرونو په پرتله کراچۍ بندر ته شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده او سوداګرو ته وربند د مالونو وړل راوړل اسانه تمامېږي خود خوځ د خلکو د پرلپسي غوښتنو سره سره هم دا بندر پر رسمي توګه نه دی ترانزیت شوی او پر غلام خان یوازې د محدودو سوداګریزو توکو صادرات او واردات کیږي
له خبرونو ور اخوا
د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن د کندهار په تخته خپل ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغۍ د خپرېدو خبر ورکوي. د ادارې ویلي دغه ناروغۍ د دې ولسوالۍ لسو زیات کلي اغېزمن کړي دي.
د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي چې د ملاریا ناروغۍ د کندهار په تخته خپل کې لس کلي اغېزمن کړي دي. دغه ادارې پرون سیشن به د اکتوبر په 8مه پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې په یاد ولسوالۍ کې د ملاریا د ناروغۍ د خپرېدو خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی چې تر دې دمه دغه ناروغۍ 3 مثبتې پیښې ثبت شوې خو دا شمیر د ډېرېدو په حال کې دی. سیف د چلډرن وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملاریا د معایناتو درملنې او په ټولنه کې د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره یو ټیم استولای دی. په همدې حال کې د کندهار د تخت پل ولسوالۍ د مرکزي روغتون مسؤل ډاکټر قاسم خان ازادي راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د ملاریا د ناروغۍ خبرېدل تایید کړل. د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ اوسیدونکی نور الله کاکړ چې میرمن یې په دې ناروغۍ اخته شوی ازادي راډیو ته وویل
دا زما دا لوک مور دا اوس کې دغه مریضور ته راغلی وه اخته شوی وه نو اوس شکر الحمدلله سوغون ښه ده چې تلیخ په کور کې نسته نه نو صرف دا یو د غمایش مثال دی دا خو خامخاص ته غواړي کندهار کې نور څه په یو داسې هم خو زیات تقریباً داسې هفتاد بیا مخکې بس ستا بجې مرضی اخته وش.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي غمی ازادي راډیو ته وویل
په تخت تکلو ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغي ډېر زیاته شوې ده. ډېر خلک پخته دي په ولسوالۍ کې. په ځینو کلیو کې مکمله کورنۍ پخته ده. د ولسوالۍ خلک ډېر غریبان هم دي.
دی وایي که څه هم د عامې روغتیا ریاست متخصصین او روغتیایي ټیم کلیو ته استولی خو بیا هم لا زیاتې درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران وایي چې ملاریا یو ساري او بې پولې ناروغي ده چې د ملاریا د ښځینه میاشو د چیچلو په وسیله له ناروغ انسان نه روغ ته انتقالیږي.
ملاریا د مریضۍ د اخته کېدلو لازمي هدایت چې موږ څه باید په نظر کې ونیسو په هغو خونو او ټاکو کې چې ویدیږو د هغه کړکۍ او دروازې باید پیش کړو او کړکۍ ته به یې جالې وي د هغه څخه په څنګ کې د خوب په مناسب جال کې باید ویده سو یا په خونه کې باید خپل جال ولرو د هغه څخه په بدن کې د کوم وخت خلاصې ساحه چې موږ تثبیتیږو چې د مچیو په دوا باندې ووهل سي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې چې په 2022 کال کې خپرې کړې په نړۍ کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 249 میلیونو ته رسېدلی او د نړۍ په 50 هیوادونو کې له امله د مړو شمیر 608 زرو کسانو ته رسیږي.
نن د اکتوبر 9 په افغانستان کې د ولسمشرۍ د لومړنیو انتخاباتو له 20 کلیزې سره برابره ده. دغو انتخاباتو په نتیجه کې حامد کرزی د افغانستان د لومړي ولسمشر په توګه وټاکل شو. یو شمېر افغانان په دې انتخاباتو کې ګډون کړی وایي له دې امله ناخوښ دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د هغوی څخه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د رایې ورکولو حق اخیستل شوی. یو شمېر افغان حقوق پوهان انتخابات د ولسواکۍ یو مهم جز بولي. نور په دې رپورت کې
احمد جواد شپک 50 کلن دی او یو له هغو افغانانو څخه دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې هیواد پریښی او جرمني ته کډوال شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په 1983 کال کې یې د افغانستان په لومړنۍ ولسمشرۍ ټاکنو کې ګډون کړی و او خپله رایه یې په ازاده توګه د خپلې خوښې نومان ته کارولې وه. نوموړي وویل
زه د بی بی سرور سنگری ښوونځي ته لاړم او خپله رایه مې ورکړه. ډېره ښه خاطره لرم. احساس مې کاوه چې زه یو افغان وګړی یم، یو انسان یم او توانېدلی یم خپله رایه د خپلې خوښې نومان ته ورکړم. خو اوس هېڅ ټاکنې نشته. دا پروسه په افغانستان کې په بشپړ ډول له منځه تللې ده.
په لومړۍ ولسمشرۍ ټاکنو کې ټولو ښځو او نارینه وو چې عمر یې 30 کلونو لوړ و حق درلود چې د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره خپله رایه وکاروي چې په پراخه کچه خلکو په دې ټاکنو کې په کابل او ولایتونو کې ګډون کړی و او د رایې ورکولو صندوقونو ته تللي و. اوګی امیل یوه له هغو ښځو څخه ده چې په هغې کال یې رایه ورکړې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د لومړي ځل د پاره چې کله ما خپل رایه استعمالوله ما ډېر د خوشحالۍ احساس کوو. ښه زړه لاړم خپل ولسمشر مونږ ټاکه. زه هغه بېشانه ولولې چې زما په زړه کې و، هغه ښه احساس چې زما په زړه کې و، تاسو باور وکړئ چې زه په الفاظو یې نشم درته بیانولی. اوس چې محروم بې اندازه سخته ده، اما اوس چې دغه حالت ګورم ټول دپاره سخت یوازې ما دپاره نه.
نن د اکتوبر 9 نیټه د افغانستان د لومړنۍ ولسمشریزو ټاکنو د شلمې کلیزې سره برابره ده. د افغانستان لومړنۍ ولسمشری ټاکنې د 2004 کال د اکتوبر په 9 نیټه ترسره شوې چې په هغه کې 13 نوماندانو د ولسمشری لپاره ځانونه نوماند کړي وو چې په پایله کې حامد کرزی د 55.4% رایو په ترلاسه کولو سره د افغانستان ولسمشر وټاکل شو. د 2001 کال د بن د تړون له مخې چې حامد کرزی د افغانستان د انتقالي حکومت مشر ټاکلی و چې وروسته بیا د اضطراري لویې جرګې لخوا تصویب شو، د 2004 کال پر ټاکنو موافقه شوې وه. د افغانستان په لومړۍ ولسمشرۍ ټاکنو کې د ګډون لپاره 2.6 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې وه. حامد کرزی په 2009 کال کې هم د افغانستان په دویمو ټاکنو کې بریالی شو او وروسته په 2014 کال کې محمد اشرف غنی په دریمه دوره ټاکنو کې زیاتې رایې ترلاسه کړې. همدارنګه په 2019 کال کې په څلورمه دوره ټاکنو کې له عبدالله عبدالله سره د یو ائتلافي حکومت په جوړولو سره د ولسمشر په توګه وټاکل شو، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د 2021 کال د اګست په 15 نیټه یې ولسمشري پای ته ورسېده. که څه هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلیو تورونه پورې شوي، خو بیا هم دا دوره د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ وروسته د دیموکراسۍ یوه طلایي دوره ګڼل کېږي. خو اوس 40 کاله وروسته تاریخ بیا تکرار شوی دی او افغانستان نور د دې دیموکراتیکې دورې څخه لري او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دی. د افغانستان حقوق پوهان ټاکنې د ډیموکراسۍ یوه مهمه برخه بولي او وایي چې په هغه هیواد کې چې د حکومت مشري د خلکو لخوا نوي ټاکل شوي مشروعیت نه لري. عبدالواحد سادات د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس وایي چې خلک حق لري د خپل هیواد د مشر په ټاکلو کې برخه واخلي.
انتخابات دا زمینه مساعد کوي چې خلک و خپل رئیس جمهور او زعیم دی حکومت وټاکي. متاسفانه د طالبانو تندره و زعامت خپل حاکمیت الهی تعریف کوي، حاکمیت ملی دوی په رسمیت نه پیژني.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ملا هیبت الله په مشرۍ د امیر المؤمنین په توګه له ټاکنو سره مخالفت لري او اوس ټول دولتي او غیر دولتي پوستونه د دوی لخوا او د سربرستانو په لاس اداره کیږي. افغانان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د رای ورکولو د حق په ګډون له ډیرو نورو مدني حقونو څخه بې برخې شوي دي. ډیر شمیر افغانان د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او د ولسواکۍ د نشتوالي له امله هیواد پریښی او ګاونډو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورحمۃ اللہ د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې ورور دغه د ماجرو په حساب باندې یو لنډ پیغام درته پریږدم. ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګونو افغانان بندیان دي او د چا ته میاشتې وتلې دي، چا یو کال وتلی، ټول لاړ د خواریو غریبۍ ته. زه خپله هم لاړم، بیا د ما نه $900 واخیست او زه یې راولېږلم. تقریبا داسې وه چې 4.5 میاشتې یا څه کم 15 میاشتې ما هلته په زندان کې تېرې کړې. ډېر په بد وضعیت کې ورو افغان هلته دي او که دغه باره کې څه پروګرام جوړوي یا چا ته تاسو دا خبر رسوي شو بل ځای خو منبی نه دی، شکایت شته ورور نه دی، څوک دی غږ اوري. ټول افغانان هلته در بدره دي، حتی فامیلونه پکې بندیان دي، ماشومان دي پکې، ځوانان دي پکې، ټول د کار سر نه راجی کړي دي، زنانه دي پکې. ورور دغه باره کې دغه موږ شکایت خلکو ته ورسوي. ورور زه خپل هلته ومه، ډېر په بد وضعیت کې مې وخت تېر کړ او اوس دغه بندیان دي. وروره دغه اسلامي امارت چارواکي موږ دا پیغام واوري وروره او دی څه غم وخوري.
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلومات تر لاسه کول نړیواله اورزی په مناسبت دومره ویل شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات تر لاسه کول یو استزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غان تلویزیون خبرونه کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبان هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دي. نو بے پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالانو خپل سری ډول نیول او وهل او ټکول او محدودیتونه پرې وضع کول او زندان ته اچول دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزار چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېرې رسنۍ وتړل شي او ډېرې رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.